سلامونه د افغانستان په وخت 9 بجې شوې. زه اوس احمد زم تاسو ازادي راډیو ته غواګی است. تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب تاسو وړاندې کوم خبرونه، ملګرو ملتونو وای افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ پر سفر بندیز بد دی واد پاړه د نوموړي د راپور ورکولو مخونه نیسي. د ملګرو ملتونو د سرمشي وین سټیفن دوچارک پرون پنځشنبه نو وخت به وي خبري غونډه کې ویل چې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي له سرمشي څخه جلا په خپلواک توګه کار کوي. د نړیوال الوتنو د څار یوه اداره وایي چې د سنگاپور ایرلاینز، پرزنت بریټیش ایرلاینز او لوفتانزا او شرکتونه د افغانستان پر هوایي قلمرو الوتنې زیاتې کړې دي. د 2023 کال په دوبی کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته چې د کابل په وایډګر کې د ځغاستلې کې په ګډون د الوتنو د کیناستو او پورته کېدو د تنظیم دستګاوې خرابې شوې وي، ډېرو نړیوالو هوایي شرکتونو د افغانستان له ترانزیت څخه لاس اخیستی و. د ریوټرز راپور له مخې که دغه خدمات روسه په بشپړه توګه بیرته ندی پیل شوي، خو هوایي شرکتونه د افغانستان فضا د ایران او اسرائیل ترمنځ د وی قلمرو په توګه خوندي بولي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې ولس پولیس وژل شوی او لاس ټپین شوی دی. د پنجاب پولیس تیر شپه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پیخه پرون پنځشنبه هغه مهال شوی چې د پولیسو دوه موټرو د اونیزې دندې د پشپړولو وروسته بیرته راستنېدل چې یو موټر یې په لار کې خراب شو چې وروسته غلور باندې د راکټونو حمله وکړه. د خبر پاڼې له مخې په دوړ موټرو کې تر شل زیات پولیس سپاره وو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د غبرید خندلې او د غلو پر وړاندې د سمدستي او اغیزمنو اقداماتو امر کړی دی. ویل شوی چې د غبرید کې د کشي سیمې په نوم غلو کړی دی. د سند او پنجاب ایالت پر پوله سلګونه کیلومتره مربع سیمه له خبر پښتونخوا څخه د عرب سمندرګي پر لوري د بیدونکي پاسین دواړو غاړو ته پراته ده. د کچې غله استلا د هغه ډاکوګانو وسلولو لپاره کارول کیږي چې د سین او پنجاب پر سرحدي سیمه کې فعالیت کوي. د ایران د استخباراتو وزارت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ د سوار لس غړیو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ایران د نیمه رسمي خبري ایجنس اسنا د وزارت له خوا نن جمعه د خبري شي خبر پڼې له مخې ویلي چې دغه مشکوک کسان د وزارت د اجنټانو له خوا نیول شوی دی. خو دا نه دی ویل شوی چې دغه نیبنې کله ترسره شوی دی، خو ویل شوی چې دغه سوار لس کسان چې په غیر قانوني توګه د ایران خاورې ته ننوتی وو وختلې تروریستي عملیات سر ته ورسوي. و مشکوک کسان په جنوبي فارس ولایت کې نیول شوي او نور په شمالي تهران، البرز او جنوبي خوزستان ولایتونو کې نیول شوي دي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ چې تر ډیره په افغانستان کې فعال ده، په 13 جنوري میاشت کې د ایران په جنوب کې د یو خونړي برید مسؤلیت اخیستی و چې 15 نوي کسان پکې ووژل شول. او ورسته خبرم دا چې د صدر اعظم نریندر مودی نن په کیف کې د اوکران له صدر اعظم ولادیمیر زلنسکی سره ولیدل. خغلی مودی د اوکران د جګړې پر سولیز حال ټینګار وکړ. د صدر اعظم په ریلګاډي کې له پولند څخه اوکران ته ولاړ. د خغلی زلنسکی سره تر لیدو وروسته په ایکسپانه کې ولیکل چې دای له لمړۍ ورځې د اوکران د جګړې په اړه به طرف نه وو، د یو خوا نیولې و د سولې اړخ. مودی د دې جګړې په اړه چې د هند د دوه سیوات روسي له لوري پیل شوې ده، د سولیز حال د کومې لارې چارې وړاندیز ونه کړ. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. نن ورځ په مطالبو کې د امریکا د پوځ سره د داعش پر ضد جګړه کې طالبان د خپل کارانو په توګه نمنې. وړاندې پر دې به تفصیل وکړو.
تقریبا 40,000 په مصرف تازي عملا کار روان دي. تقریبا 50% کار په تمام شوی دی.
د افغانستان په ختیځ کې سیلابونو په سلګونه کورنۍ زیانمنې کړې دي. نورستان کې په لومړي ځل د کرکټ لوبغاړی جوړیږي.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایي سیستم نه بحث کوي.
او د دې خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده.
تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د امریکا دفاع وزارت د دایش پر ضد جګړه کې طالبان د خپل همکارانو په توګه نه مني نه غړي. دغه وزارت وایي طالبان د دایش د ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. پورته وخت کې یو شمیر پوځي او سیاسي کارپون وایي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوهې د وکړې په عملي کولو کې د پاتې راتلو له امله اوس امریکا ته د اعتبار وړ نه دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي طالبان د داعش ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. دغه وزارت د ویان مرستیالي سبرینا سنگ د پنجشنبې په ورځ د اګست 22مه ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل متحده ایالات د داعش ماتولو لپاره نړیوال ائتلاف لري. هغې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د داعش د له منځه وړلو ادعا کوي او دا چې آیا طالبان د داعش پر ضد جګړه کې له پینټاګون او یا د امریکا د حکومت سره همکار دي وویل
د امریکا متحده ایالات د داعش د شکست او ماتې لپاره یو نړیوال ائتلاف لري. طالبان د دغه ائتلاف غړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه له خپلو همفکره ملاتړ او همکارانو سره مرسته کوي چې د داعش ماته یقیني کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پاتریک رایډر وویل که چیرته د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان ولایت څانګې له خوا په نږدې راتلونکي کې د امریکا او ګټو پر وړاندې ګواښونه ولیدل شي نو هیواد به پر دغه ډله برید وکړي. ښاغلي رایډر په خبري ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه وویل دوی په داسې شان حالاتو کې د پوځي اقدام سربیره د مناسبو اقداماتو حق ځانته خوندي ګڼي. یو شمیر پوځي او سیاسي شنون کې وایي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او د دوهې د هوکړې د نه عملي کېدو له امله له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا پر وړاندې اعتبار له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواره ادعا کوي چې امریکا او یو شمیر نورو لویدیز مذاکره کوونکو د دوهې له هوکړې وړاندې په دې باور و چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د جګړې توان لري خو د ده په خبره اوس معلومه شوه چې دغه تحلیل یې سم نه و.
دوهې په مذاکراتو کې د امریکې د متحده ایالاتو او د نورو غربي او سیمه ییزو هیوادونو کوم ډیپلوماتان چې ښکیلو او د اوسني حاکمانو د ټینګار په بنسټ باندې چې دوی ورته دا ډاډ ورکوو چې دوی کولای شي چې د متعددو تروریستي شبکو په ځانګړي ډول د داعش د پرمختګ او فعالیتونو مخنیوي وکړي. ولې اوس د درې کالو په تیریدو سره ټولو ته جوتیږي چې اوسني حاکمان نه دا واک لري نه دا ځواک لري او نه دا ووډ لري.
خدا سیاسي چارو په اساق اتمر په دې باور دی چې لال قاعده او تحریک طالبان پاکستان سره د طالبانو اړیکې د داعش پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالات پر طالبانو بے باور کړی دي. هغه په دې اړه وایي
امریکان پس له درې کالو اوس په دې پوه شوي دي چې طالبان په خپلو ژمنو وفادار نه دي او اوس امریکان په بدیله لاره فکر کوي او هغه دا چې دوی به خپل مبارزې ته د داعش او نورو ترهګر ډلو په ضد د طالبان نه پرته ادامه ورکړي.
د دې اداو په اړه مو د طالبانو له ویان زبی الله مجاهد څخه وپوښتل خو هغه دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. وړاندې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې په افغانستان کې د خراسان داعش څانګه ځپلې او له افغانستان څخه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته کوم ګواښ نشته. هغه اداوي چې ظاهرا تر دې دمه د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو پرې قناعت نه دی کړی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د افغانستان په ختیځ کې تازه سیلابونو په سلګونه کورنۍ زیانمن کړي دي. WFP زیاتوي چې لنګ دي د وضعیت ارزونه کوي سو ژر تر ژره خوراکي توکي او نورې مرستې سیمې ته ورسوي. تر راپورونو له مخې روانونه په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګ او پېښمنور ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو لامل خلکو ته درنه مالی زیانونه اوښتې دي. نور حال د دې سپګمې په راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان په ختیځ کې د چهارشمې د ورځې سیلابونو سلګونه کورنۍ زیانمنې کړې دي. WFP د پنځشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دغو سیلابونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې وضعیت له نږدې څاري څو وکولای شي ژر تر ژره سیمې ته خوراکي توکي او نورې مرستې ورسوي. د راپورونو له مخې روانه اونۍ په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمیر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی و چې وروستیو سیلابونو د افغانستان په شمال او ختیځ کې نږدې زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 28مه په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي و چې د دوی ټیمونه او د بشرپالنې شریکان په سیمه کې دي او د زیانونو کچه ارزوي. آی او ایم ویلي و چې خلکو سره به بیړنۍ مرستې وکړي، خو د سیلابونو په اړه یې د تلفاتو د شمیر په اړه جزئیات نه و شریک کړي. خو د راپورونو له مخې روانه اونۍ د کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمیر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه په غزنی کې مړه او نه نور په بیلابیلو ولایتونو کې ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې زیانمن شوي وایي سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او کرنیزې ځمکې وړې دي. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د درې کلانۍ اوسیدونکې مینا نوري ازادي راډیو ته وویل:
شخصان اصلا ما زمینه مرکب
زموږ ټول از مکه وړي سیلاب ډیر زیات و، همغه شپه ټول ډیر ویریدلی و، ټول لکوره وتلی و، لوبیا مو کرلی و، تقریبا یو 15 جریبه زمکه لمونګه وړي، ټول ته زیانونه رسیدلی.
د ننګرهار مرکز جلال آباد د ومی ناحیې اوسیدونکي نوید احمد رسولي چې سیلابونه یې کور زیانمن کړای ازادي رادیو ته وویل:
مشخص زیانونه خو چې دا زمونږ دیوالونه مو چپه شوي دي، بلکې د کور ټول سامان هم د منځه تللی دی. تقریبا یعنی که داسې مشخص رایات خو داسې جامو مشین دی، فرج دی، قالینې دي، کارپیټې دي، دا هر شی د منځه تللی دی.
دغشان د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د مومند سرخاب سیمې یو اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو یې لیکلي یو ماشوم له ځان سره وړی چې تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
سپینغر ولسوالۍ مومند سرخاب سیمه ده او په دې سیمه کې هم تیر شپه چې کوم سیلابونه تر سره شوي وو، دې سره ډېر زیات تلفات رامنځته کړي دي، مالي او ځاني، چې د هغې جملې څخه دغه ماشوم هم سیلاب له ځان سره وړی دی او تر اوسه پورې ندرکه شوی دی.
هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د وروستۍ شمیرو او له زیانمنو سره د مرستې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو. خو د دغه وزارت ویاند جانان سایق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د اګست په 11مه ویلي و چې هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری دغه شان په افغانستان کې د طبیعي پیښو په اړه په خپرې شوې اعلامیه کې ویلي و چې زیانمن شوي خلک د خیمو، سرپناه، رواني سلامشورو او روغتیایي خدمتونو تر څنګ نورو لومړنیو مرستو ته هم اړتیا لري.
په نورستان کې په لومړي ځل د کرکټ لوبغالی جوړیږي. دغه لوبغالی په مرکز پارون کې پلاس جریبه ځمکه کې جوړیږي. نور تفسیر په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرکټ بورډ مسؤول احیا اسد ازادي راډیو ته وویل دوی په ټول ولایت کې د کرکټ لپاره معیاري لوبغالی نه لري. لوبغاړو او د کرکټ نورستانیو مینوالو ترې تل د میدان جوړولو غوښتنه کوله. په وینا یې اوس یې په لس جریبه قومي ځمکه او د نورستانیانو لخوا په راټولو شوو 4000 امریکایي ډالرو د میدان جوړولو چارې پیل کړي او غواړي په نږدې راتلونکي کې کارونه بشپړ او د انټر کلب سیالۍ پکې ترسره کړي.
البته دا موږ شخصي مصارف باندې کوو. لس جریبه ځمکه د ځوانانو توقف شوی دی، اوس لپاره موږ پلان دا دی چې دا انټر کلب لپاره موږ دغه سیستم برابر کړو. موږ شخصي مصرف پرې کوو، تقریبا $40 پرې مصرف راځي. نو عملا کار روان دی، تقریبا 50% کار خو تمام شوی دی. تقریبا یوه هفته کې انشاءالله دغه انټر کلب سیالۍ په لاره اچوو.
د کرکټ نورستاني لوبغاړي وایي د لوبغالي په نشتون کې ډېرې ستونزې ګالي. په خبرې د روزنیزو پروګرامونو او انټر کلب سیالیو لپاره کونړ یا ننګرهار ته ځي. د میدان جوړېدو سره به له یادو ستونزو خلاص شي.
زه نصرت الله نورستانی د افغانستان ډومیسټیک کرکټ یو تن لوبغاړی یم. موږ هر کال انټر کلب سیالي ترسره کوو، لاغه متاسفانه یا کونړ کې یا ننګرهار کې موږ کول. خوشبختانه ورته وایي چې سږ کال انټر کلب سیالي زموږ په نورستان کې ترسره کیږي. دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده. موږ ډېر زیاته مننه کوو زموږ د تکړه با استعداد ځوان استازي د کرکټ یحیی اسد نورستانی نه کوو چې په ډېر کم وخت کې ډېر خلې ځلې د نورستان ولس د کرکټ په برخه کې وړاندې کړل.
د نورستان اوسیدونکو په دغه ولایت کې د لومړني کرکټ لوبغالي جوړولو خوشاله کړی دي. د دوی په وینا له تیرو څو کالو په مرکز پارونه ولسوالیو کې د کرکټ لوبغاړو او مینوالو شمیر زیات شوی او په داسې ځایونو کې لوبې کوي چې هغه د منډې، توپ اچونې او توپ نیونې لپاره هیڅ مناسب نه دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکی یعقوب خان:
نورستان ولایت یو غرنیز علاقه ده. اکثر په سیمو کې زموږ ځوانان کرکټ سره علاقه پیدا شوې دي. په تیګو مینځ کې، په درو کې، په غرونو کې هغوی لوبې کوي، زیاتره غورځېږي، ژوبل کېږي. باید معیاري میدانونه هغوی ته جوړ شي، نه تنها کرکټ ته، ټول ورزش بخش ته باید متوجه شي حکومت تر څو ځوانان ورزش وکړي.
نورستانیان وایي که په ولایت کې معیاري لوبغالي ورغول شي نو د افغانستان کرکټ بورډ کولی شي چې د اوړي په موسم کې په دغه زرغونه او ښکلي چاپیریال کې د شپږیزي په څیر مهمې سیالۍ ترسره کړي. د نورستان په مرکز پارون کې په ولسي ځمکه او شخصي لګښت په داسې حال کې د کرکټ لوبغالی جوړیږي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د حکومت او کرکټ بورډ په مالي لګښت د کرکټ لوبغاړو ته یادې اسانتیاوې چمتو شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته. فلسطینی روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د اسرائیلو د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه شپاړس کسان وژل شوي دي. د وژل شویو کسانو په جسدونو کې د الاقصی شهیدانو روغتون ته وروړل شوي دي او اسوشیټډ پرس هم شمېرلي د یوې ښځې او درې ماشومانو پاتې شونې شامل دي. دا برید داسې مهال شوی چې متحده ایالاتو، قطر او مصر له میاشتو راهیسې هڅې روانې کړي چې په غزه کې د یوه اوربن او د اسرائیلي برمتهو د خلاصون لپاره یوه موافقه ترلاسه شي، خو تروسه په دې برخه کې اختلافات نه دي هوار شوی. د امریکا د ولسمشر مارسیلی کاملا هرس د دیموکرات ګوند لخوا د ولسمشری لپاره خپل کاندیداتوري ومنله. نوموړی تیره شپه د دیموکرات ګوند د ملي کانګري په څلورمه او وروستۍ ورځ د وینا په ترڅ کې رسما د ولسمشری په راروانو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند له لوري کاندیداتوري ومنله. مخکې له دې چې کاملا هرس وینا پیل کړي، شاوخوا درې دقیقې د ګډونوالو له تود هرکلی سره مخ شوه. هغې په دې وینا کې د امریکا خلکو ته د خپلو سیاستونو او پروګرامونو او لیدلورو په اړه معلومات ورکړل او همدارنګه د جمهوری پالو د ګوند د کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر او سیاستونو انتقاد وکړ. میرمن هاریس ویل چې د قانون حاکمیت ملاتړ ته ژمنه ده. کاملا هاریس وروسته لغې د دیموکرات ګوند له لوري د ولسمشر انتخاباتو نوماندۍ ته راوړاندې شو چې ولسمشر جو بایدن له خپلې کاندیدۍ لاس واخیست او د هغې ملاتړ یې وکړ. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ولسمشر انتخابات د نومبر په 15 نیټه ترسره شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. د یو ویشت افغان شزینه لیکوالو د خاطراتو کتاب چاپ شو. وړاندې به په دې اړه واوری. لیونه به مهم تاریخی کتاب و مهم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غیر غذایی سیستم نه بحث کوي.
شعر لرو.
زه چې کله پښیمانی شم، اسویلی شم، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم او د مینې
د خبرونې لویه برخه مو د لاسي صنایعو هنر ته بیله شوې ده. په کندهار کې کولالان لخپل کار خوښت.
چې دا ما دوبه سیزن اول وی دی، بیا د ګلدانې سیزن دی، بیا نو ګلدانې جوړوي بیا د رژیم پر بیا ګلدانې دی، ا ګلدانې سیزن چې بیا ول دی بیا بیرته لوښ تور اورو.
دا به هم وره
دا ګنټه افغاني جوړوم لاسي کارونه چینه والی مې دا لاسي کارونه خو هېدو ام د مریو ام ماشين هر کم کار سی به و بس ما به خو هېدو کول مانی
زما ګرانه کابل کتاب چې په انګلیسي ژبه د مای ډیر کابل پنوم پورسیو کې آنلاین خپور شوی دی پیرودونکي د امازون لارې تر لاسه کولای شي. په دې کتاب کې یو وشت افغان شزینه لیکوالو د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو خپلې ورسنې خاطرې لیکلې دي. دوی دا لیکلې دي چې په بانکونو کې وضعیت څنګه و، له دوی سره چلند څه ډول و، د ښوونځیو په اړه هم خپلې خاطرې شریکې کړې دي. همدار از جنو هغه خاطرې په دې کتاب کې خبرې کړې دي چې دفترونو ته تللې دي او هلته یې ځواب ورکړی دی چې نورې ورنشي. همدار از د طالبانو له تلاشیو څخه خپلې ویرې څرګندې کړې دي. د دې خاطرو لړۍ داسې ده چې له اوړي پیلې شي، منی ته ځي، بیا د ژمي خاطرې دي، بیا د پسرلي او بیرته اوړي ته رسي شي. تر خاطرو لاندې نډې لیکل شوې دي. دا خاطرې د افغانستان د بیلابیلو قومونو ښځینه لیکوالو لیکلې دي. که څه هم د دې کتاب لیکوالانو بیلابیلو هیوادو ته پناه وړې ده، خو بیا هم اکثر خاطرې په مستعارو نومونو خپرې شوې دي. د زما ګرانه کابل د کتاب هغه لیکوالانې چې خاطرې په خپلو نومونو خپرې کړې دي خبرو ته چمتو نه دي، ځکه چې دا کتاب یوې مؤسسې په بریتانیا کې خپور کړی دی او د خبرو لپاره د هغوی اجازه شرط ده. لیو آنلاین خبر شوی کتابه د یو لیکل شوی ناچاپ کتاب پلور. دا کتاب د افغانستان د تاریخ د یو مهم اړخ خو یو ډول پټ اړخ په اړه کې دی. استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له 250 تر 300 مخونو پورې رسی شي. استاد سانکزی چې د حقوقو استاد دی وای چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی به واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساسا د افغانستان د معاصر تاریخ، یعنی د احمد شاه بابا له دورې نه له 1940 کال نه را شروع او د سراغلی ده د جمهوریت تر سقوط پورې، په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده، بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده. په دغه موارد کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد را اخیستي. مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېرو هلته تالیفات کوي، د زندان په حکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي، دا مو را اخیستي دي. یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغوني په تیر فارس کې او اوسني ایران کې، د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت چې زندان څه ډول و څه حالت لري، په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې. موږ او تاسو پوهېږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم وجود لري د جزا په حقوقو کې، چې په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي، چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل، یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پوهاند سنګزی، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمد شاه بابا له وخته را په دې خوا، خو بیا بیرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته هم اشاره کړې دي. په دقیق ډول یعنی له څومره وخته را په دې خوا د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمد شاه بابا له دورې نه، اما په سرویس کې د هغه وړاندې حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي، چې ترغو په اصطلاح مدخل، چې ترغو اصل مسئلې ته داخلي کړو. نو هغه مخکې د مسئلې ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کوم مراجعو اتکا کړی ده د احمد شاه بابا یا د میرویس نیکه دی وخت یاده خوشحال خان خټک د وخت لاخو د په دیوان کې هم ډیر اشاره ورته شته لیکن د میرویس نیکه او د احمد شاه بابا د وخت زندانونو معلومات مو لکه پیدا کړی
معمولا تاریخي کتابونه چې وی په زمن د مسائل کې د مسائل راوړي دي یعنی مشخص عناوین نه دی ورکړي اغه استنباطات تاریخ په تاریخ کتابو کې راغلي لږه نه اخیستل شوی دي ولو کدا یو کرخه هم وا محاولات به ترسیم شوی د کتاب کې
بیا راوروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په اړه کې معلومات راټول کړی دي مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانه راوروسته دلته مو یو څه ډیر مراجع پیدا کړی دي او کنه
ډیر نه محدود دي متاسفانه یعنی ډیر موثق منابع یا ډیر علمی منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي دا مثلا په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چنی لرو اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کیږي مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د هماغه زمانې نه تنها په افغانستان کې په نورو دنیا کې به معمول بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلوک کېدل یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړشئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونې په بالای سر کې موقعیت لري چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلي قصر ګڼل کېده یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شېر علي خان په دوران کې بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي چون امیر شېر علي خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی کار جوړوي بیا وروسته د غرد نادر خان په زمانه کې د چې د مزنګ د زندان مسله را مطرح کیږي اما بیا د الله شاه شاه په دوران کې دغه محبس رسما پرانستل کیږي اما د په څنګ کې بیا ګورئ چې مثلا نور محابس وجود لري فرضاً شخصي محبسونه وجود لري دا ټول مسایل پکې پام کې نیول شي
تاسو شخصي محبسونو مسله یاد کړله ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان باندې نه کړی وي د موضوع ډیر پراخی شنه یعنی فکر نه کوي چې
نه زه په دغه جزئیات نه ور داخلي کوم ان د مال نظر د حقوق په معنا زندان ده د حقوق په معنا زندان معمولا هغه زندان چې یو دولت لري یا کله کله دولت له نامونه په استفاده سره یو څوک کاروي مثلا او حتی د تیر جمهوریت په دوران کې د مجاهدین د حکومت په دوران کې داسې محلات لرو چې ملک توایفي حالت ځان ته غوره کوي او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کې شتون درلوده دوی پرته له دنه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلودل چې کومه سالونه د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا د افغانستان دولت ته خبر نو او هلته افراد او اشخاص ساتل شوي دي د مسایلو ته د حقوقي نظره لیدل شوي چې اول خپله دغه محبس یا زندان څومره غیر قانوني او څومره خلاف د موازین راغلی بیا وروسته د هغه نه دا څېړل شوي دي چې دلته هم زندان وجود درلودو او ما هڅه کړې ده چې هلته حد اقل ارقام پیدا کړم متاسفانه دغه زندانیانو ته د مالا سرسای و نو یا نسته چه موگه مستند کلی وی دیرده اما پا هر صورت پا در شکل بانده تاج ده خبر پر ارتباط چه شخصی زندانو نو بحث سنگه ده دم دی حقیل نظر لیده بدی
پا ورستی و کلونو که چې په افغانستان کې څنګه چې شکاری فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولی چرخی دی چې جوړ شوی دی او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي بیرته هغه ستاسو مسلې ته راشم له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ له کومې دورې راوروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي یعنی چې له زندان له محکمې سره ارتباط ولري او له هغوی هم له هغوی سره هم لاسرسی ولري محکمې ته مطلب می داده
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهي کې را مطرح کیږي ولی امیر عبدالله خان د خپل پلان د زندانونو دروازې تړي او کله چې قدرت ته رسیږي
هغه ارقام چې ښیي 2000 کسان نارینه دی د پدا د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان او 8000 ښځې بندیانې وې چې د زنانه بندیخانه د اوسني مرادخانی کې موقعیت درلود سپنون د پریخانه تاریخ یادوي دلته زندانیان هم دوله خان چې راځي دا زندانیان ټول تقریبا خوشې کوي او دی خپله په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري یو تعداد افاقیي یو تعداد تخفیف ورکوي یو تعداد چې مریضان خوشې کوي یا حتی لیونی سوي دي خوشې کوي او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدوله په نامه پېژندل کېده معذفهیي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې چې متاسفانه دې لایحې ته ما لاتروس پورې لاسرسی نه ده پیدا کړې اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسېږي په 1306 کال کې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظامنامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي او په هغه کې د زندانونو د زندان نیمبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته د قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدرو مواد استعمال په محبس کې حتی د نسوارو استعمال بندوي د تنباکو استعمال بندوي اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدرو مواد او په حبسخونو کې شته هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سره سم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا د قانون څومره پلی سوی یا نه د پلی سوی دا بیل بحث ده اما تر آخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقاتو سیاسي توافقاتو په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي یا مثلا ځینې زندانیان انتقالي ګوانتانامو ته چې دا د حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرار داد د امریکایانو سره ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده اما په داسې بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې نه وتلي و بیا له 2014 نه وروسته دا کرار کرار افغانانو ته ورتسلیم شو اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې په تختیکي لحاظ باید پرې بحث وسي تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېرې اشارې درلودلې دي
استاد سنګزی په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخت را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوه
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې اما منظم ډول نه کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د دیمزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کېږي بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي ډېر ښه پوښتنه مو کړې زه به تاسو ته په دې دوره کې البته په 1314 نه وروسته یعنی شلم تر 1520 یا لږ نه تېر کلونو کې تاسو جالبه نقطې ته توجه کوئ د مزنګ زندان دومره تولید درلوده چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیسو چې درلودل د ټولو البسه یې همدې محبس تولیدوله یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز ټول شفخانی لیدی او د مرکز د پولیسو قواو وچه ډوډۍ تهیه کوله او دا د زندانانو په واسطه او د دې دپاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي هغوی ته څه رقم خزحمه یا معاش ورکول کېږي دا هم په دې کتاب کې راغلي دي یقینا د کې اسناد وجود لري
سنګزی صاحب په ورته وخت کې چې تاسو زندانونو ته اشاره کړې ده که څه هم زنداني ته اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړی دي
بله دقیقا مثلا خپله د امان الله خان په دوران کې د سردار نصرالله خان د ده د تره
متوتر زندانی کې د لاخاتر مرګ پورې هر کس ساتل کېده، یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی مثلا بیا وروسته د نادرشاه و الحضرت ظاهر شاه په زمانه کې، حتی وروسته د هغه نه د داود خان په دوره کې او وروسته د هغه نه خو دا شمېر په نورو حاکمتونو کې ډېریږي، حتی غیرقانوني داغونه صورت نیسي تر هغه جایه چې ممکنه ده. بله،
د داود خان په وخت کې مو مثلا داسې شخصیتونو ته اشاره کړې ده لکه موسی شفیق، لکه میوندوال او کنه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسی شفیق، میوندوال، محمد خان مرستیال، دې کسانو ته بله بله تر هغه جایه پورې چې ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زئی چې ډېر اوږده دوره په همد ظاهر خان په دوره کې، همد داود خان په دوره کې، حتی د حزب دموکراتیک خلق په دوره کې دوی د په زندانونو کې شپې ورځې تېرې کړي دي، دې مسایلو ته هم پاملرنه کړې تر هغه جایه پورې چې مقدوره.
د خلق د دموکراتیک ګوند له کودتا وروسته یو شمېر کسان چې په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و، زندان خوړلي ادیبان، یوازې لیکوالان یاد کړي وو پکې. لږه کتاب مو استفاده کړې ده په یو شکل،
ډېر لږ، دل پاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د اعدام شوو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لیستونه وجود لري، مثلا د شان پالیسي په دې سوشل میډیا کې یا نورو منابعو کې لیدل کېږي چې فرزند پانتون دی استادانو لیستونه راوته دي چې په دوره کې لادره کسی وي دی یا زندان تطلیلی دي، اما چون شمیر زیاد ده و متاسفانه اسناد وجود نلری نو دا به یو ستونزه وي چې سړی ډېر زیات تنظیم کړی سي یا دقیق ارقام په کتاب کې ورکړي.
له پوهانستانه چې څخه مننه. دوی د مرکې په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیې ته اشاره درلودې. خوشحال خټک په 1004 هجری قمری کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني وو. دی وای له بګرام پښې تړلې هندوستان لره روان شوم، په ډیلی پر رنتبور کې درې څلور کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شیرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وای جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډشه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دی. پسله بنده دی د عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولې مخمکی ته یا مغولو سره رسم. د زندان پیښې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شوې دي چې شاید بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشاره نه وي شوې. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوې دی، خو له روایتونو داسې څرګندېږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزایې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یو مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان وو چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی وو. دا زندان د روم تر شار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی و چې فاضله او به هلته تیریدي، او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یونانی فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره و چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وزلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تیرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه، یوازې به یې بڼه څه ناڅه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل، یا به یې نور شاخه کارونه باندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول، او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د شاعر منقاد الرحمن رودوال شعر لرو ل دوی مننه کوم چې دا شعر آزادی رادیو مجله ته د واتس اپ لاري را لښلې دي
حواس ز چې کله د حواس ته جهنم نه را پخوت شم په سوت شم په ځان شم ز چې کله پخیمانی شم اسویلې شم انسان شم نو د دې روایتونو ترجمان شم او د مینې او حواس تر برید را شم او د ژوند یو دولار کې حیران شم
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبري د کولالی هنر یو شمیر لرغون پوهان په دې باور دي چې شای کولالی لوشي تر ټولو پخوانی وي او د هغه زمانی وي چې لومړنۍ انسانانو دا فکر وکړ چې خواړه او اوبه زیر مکړي بیا د وخت له تیریدو سره د لوشي منظم شول او ورو ورو یې د ډیر هنر غیژې ته پناه یووړه انسانانو پر دې لوشو ګلان حکاکی کړل او پر رنگونو یې تزینی شیان پرې وېستل د دې لوښو د جوړېدو چارې هم د وخت له تیرېدو سره بدل شوې دي یو وخت په یوازې پلاس جوړېدل بیا ورو ورو داسې سرخونه ورته جوړ شول چې په اسانۍ څوک لوښي جوړ کړي او پرته له ډېر زحمته سوراخي ته هسک نری غاړه او سوشکې ورکړي په افغانستان کې له ډېر پخوا زمانې راهیسې کولالي لوښي دود دي د تخار له آی خانم د لوګر له عینک د کندهار له منډیګک د جوزجان له تلاتپی د کابل له بګرام همدارس له چونو نورو سیمو څخه په موندل شویو پخوانیو آثارو کې کولالي لوښي ډېر دي د چونو په باور پاکستانی لوښو او چینایي ظرفونو په افغانستان کې د کولالي صنعت د ودې مخه نیولې ده خو په کندهار کې نن سبا یو ځل بیا کولالي صنعت څنګه غوړېدلی دی په دغه ولایت کې د کولالي صنعتکاران چې د هر ډول لاسي تنورونو ګلدانیو کوزو یا بدنیو او نورو ډول ډول لوښو په جوړولو بوختي وای چې د تیرو کلونو په پرتله د کولالي مسلک وده کړې او ډیر مینهواله پیدا کړې دي اوس مهال د کندهار د کولالانو پلاس جوړ شوی توکي ګاونډیو ولایتونو ته هم صادرې شي تفصیل په دې راپور کې
په کندهار کې د کولالي صنعتکاران د دوجیزو لاسي تنورونو د اوبو منګیانو یا کوزو ګلدانیو ګلاسونو او د بلابیلو لوښو په جوړولو بوختي د سید ګل په نوم یو کولال ازادي رادیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانی جوړوي
په دوبه کې بس دغه منګیان ډیر روزه کښې منګیان ډیر روزه دغه تورستان چې دغه ډیر روزه دا د دکاندارانو په دغه دکانونو باندې کښېږي اوله دغه خلک پچه درو خلک بس چیرېږي بس اوبه جنجې دغه ګیلاس زندکۍ بله چشه دغه ډیر روزه او دغه کښنی منګي ډیر روزه په دوبي کې دغه سیزن دی چې دا مازې دوبی دغه سو سیزن ولوی دی بیا د ګلدانۍ سیزن دی بیا نو ګلدانۍ جوړوي جوړوي بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ جي ا ګلدانۍ سیزن چې بیا ولوی دی بیا بیرته لوښتو راوړو لوښتو راوړو لوښ جوړوو جوړوو درغه وخت پر چې پسرلی کېږي
دلته د کولالی په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوي د دې کار او مسلک لپاره برابروي د حکمت الله سروري په نوم د کولالی لوښو یو خرڅونکي وایي په لاس د جوړ سو تنورونو او د بو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلې او گاونډي ولایتونو او لیر پروتو ولسوالوي ته هم استوي
نو دا پر شاتر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بلدا شي ولسوالۍ ته بلدا ولسوالۍ ته میوند ته دا نور ټول اطراف ته دلته انتقال کېدله اوس چې د دې پر شات ډیر سوي دي دا نور ولایتونو ته هم صدرېږي یعنی که درته وایي چې لشکرګاه او مساکلا او سنګین او داسې نورو ټولو ګردیز او داسې کابل او ایرات او دا ځایو ته هم زموږ شان چې دا ټول صدرېږي او د پخوا تر وخت چې دا زموږ صادرات ډېر زیات شوي دي او ټول خلک اوس په دغه وخت شوي دي د دغه شان څخه ګټه پورته کې او په دغه باندې یو روز کورځي خپل ځان ته راوړي
د اسمت الله په نوم د کندهار یو سیدونکي چې دلته د کولالي تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وای د کولالي صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوشیږي او زیات خلک یې منوال دي ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ د ترازو د یو منګیانو به مو خوشی دي مثلا طبيعي وبلري او د دې او د جاي کو د خيو په پرتله د اس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پیشي نو دا وبځي او نورمال دي او د ټول مرزي څخه وقایه دي او سم په او په ګرد کندهار کې د جمینوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي د جتر څنګه ما دار نه ولې دي نو لوش مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي دا غو مثلا د کوم زکه د د ریواج لري او دا ریواج واستته په مختلفه دي
د کندهار کولالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشټوالي د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د شهر واستوګنې سیمو څخه لري د دوی د کار او بټویو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کولالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅې کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
افغانی جامعه په کوردن نه او بهر د افغانانو د کلچر استازي توپ کوي. په نوې مل مریض لسیز کې یو راپور خپور شو چې پکې راغلی وو چې له 1292 تر 1349 د سباندې 238 میلیونه ډالرو په ارزښت جامع افغانستان ته وارد شوې دي. پدې کې هم نوی جامع وی هم لیلامی جامع شامل وي. تر دې وروسته بیا په منځنۍ کچه افغانستان ته هر کال د شاوخوا 80 میلیونه ډالرو په ارزښت جامع وارد شوې دي. البته په 1349 مریز کال کې له بهر د جامو واردات د 1492 کال په پرتله 50% کې کم شول، چې هغه وخت افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندی علت دا وباله چې په کوردنه نه د افغانانو لیوالتیا افغاني جامو ته زیاته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلانو بیا هغه وخت څرګنده کړه چې د افغانانو کورنی عواید یو څه کم شوي دي، نو جامې له ډېرو ضروري اقلامو نه شمېرل کېږي چې خلک یې واخلي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په بهرنیو جامو ډېره تکیه کوي. علتونه یې ګڼ دي. یو ولایت په کوردننه د ټوکر او جامو د تولید د فابریکو کمبود دی چې په دې برخو کې ډېره لږه پانګونه شوې ده. خو د جمهوریت په وروستیو کلونو کې یو شمېر ښځینه وو په خپلو کورونو کې د جامو د اوبدلو هڅې پیل کړې چې تر ډېره افغاني جامې ګنډلې او تولیدولې. دا جامې بل افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې میشتو افغانانو هم پیرودلې. نن سبا د نورستان په مرکز پارون کې ښځینه کالي ګنډون کې له خراب بازار شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول ښځینه جامې ګنډلې شي خو د بازار نشټوالي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کالیو ګنډلو ماشين د چرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړي. له تیرو څو کالو د خزینو او د ماشومانو کالی ګنډي. هغه په خپل لاسونو د ګنډل شوو جامو څو نمونې په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړې دي. سلما ازادي رادیو ته ویل څو ډوله کالی ګنډلې شي خو بازار یې پنشت حساب دی.
بس جامې ګنډل دي هر قسم پرې وي او دا بل امبرلا او پنجابي هم دا ممدا سنور دا خپلوانا نه ډیر راوړي او مفته ګنډ ورکو د څو چې بهر نه راوړي او نه یو نیم سل روپیا اخلو ګنډ منګ غواړو چې یو دغه شخصا یو زی جوړ شي او ټول بد وګڼو چې هلته ویسو هر څه یو چې جال به ترلاسه راوړ.
دا وای خیاطي د دې د پاره زده کړې چې اقتصادي حالت په ورسره خشي او لشاقه کارونو به خلاص شي. خو د بازار نشټوالي له کبله هغه هله تر اوسه نه ده پوره شوې. دا یوازې سلمان د چې د کالی وګنډلو کسب زده کړې او د بازار نشټون خفه کړی ده، بلکې د هغې په څیر ډېرې خزینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدې هم مخې ته د کالی وګنډلو ماشینې خې دی. وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلې شي خو د بازار نشټوالي په وجه ستونزې ګالي.
ایمو خیاطي کړس تاسو هر قسم کاست سنام نشواست یاد واس میش وریب شون میش امریلا سور ار قسم باید متب
د خزینه هر ډول کالی ګنډلې زده دي اوریب شو، امریلا شو او ډیره نور قسمه جامې ګنډلې دي، خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه یې په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالی دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولی دی. پخوا یو څه بازار خو، خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند ښه والی په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند په شکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یوه دو منزله ودانۍ کار پیل شوی و چې د راغلي بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او ځواب ترلاسه کولو بریالي نشو.
په نورستان کې تر نورو جامو نورستاني جامې ګرانې دي. د افغانانو دودیز جامې په نورو سیمو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي. په میدان وردګ یو شمېر ښځې چې د خپلو کورونو یوازینۍ سرپرستانې دي، افغاني جامې، دستمالونه، حتی بوټونه جوړوي. دوی لخپل کاروبار خوشت دي.
کینی زون می و سره مقایسه کوم، پرمختګ میکړي، پس اندازم لرم سالنه
کومې دا څلور دیر شکله نه کریمه ده. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شهر اوسیدونکي چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه، بیکونه، بوټونه، کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي. کریمه زیاتوي چې د مهارت د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړی دي. نوموړی وایي اوس مهال له تیرو دوو کلونو راهیسې په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یوه خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي.
موږ همدغه لاسي توکي جوړوو، د سکولونه دي، بیکونه دي، بوټونه، لپټاپ د سکولونه دي، کمربندونه، دا شیان موږ جوړوو. دلته راغلم تقریبا شپږ میاشتې د استاد سره مې کار وکړ، بیا مې زده کړل، اوس مکمل جوړوای سم، بسته مکمل سیټ جوړ. اقتصادي وضعیت نورمال و، اما اوس ماشاءالله تغییر کړی، چون زه دلته کار کوم، زما ښه کار زده شوی دی او ماته دلته ښه معاش راکوي. پرمختګ مې ډیر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پس اندازم لرم سال لپاره مې سره زر واخیست.
کریمه له نورو ښځو غواړي چې له اقتصادي احتیاجه دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي. په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودلې، خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېرې یې له خپلو دندو بې برخې سوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. اوس مهال ګڼې ښځې په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناستې دي. کریمه او نورې ښځې په دې باور دي که دوی پر خپلو لاسي صنایعو خواري وکړي او په خپلو کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په ښه توګه یې جوړ کړي، نو ډېر مشتریان به ولري. نازو د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسیدونکې ده چې افغاني ګنډونه او یو شمېر نور لاسي توکي جوړوي او ګڼې نورې ښځې هم له ځان سره په کار کې بوختې کړي دي. دا وایي لاسي کارونه یې په خپل کور کې له خپل مور څخه زده کړي او له کلون رئیس افغاني ګندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې مشتریان لري.
دا ګند افغاني جوړوم، لاسي کارونه دي، چې نیوالي مې دا لاسي کارونه او خوخېدو هم د مرو یو ماشين هر کوم کار سی به و، بس ما به خوخېدو کول مې چې به زه یو څه زده کوم او کارونه. اول ځل چې مې ګند افغاني جوړ کړ خپل ځان ته مې جوړ کړ، بیا مې
نور چاسی به فرمایش را کول امسایه و ته کور کیندرند وته بیا شخوار چته می جوړو دا د موږ خپل افغانی رواجم ده ځوان چې د خپل افغانی کالی شهرت پیدا کیند دا د موږ دود دستور چې دا ځوندای وساته مخته می خپل کاوس کار می کوم اوس می کار ډیر سو شاګردانم لارم د لاسی کارونه بیا بازی هغه کوي یو پنځلس نفر به
نازو وای تر ټولو لوړه به هغه افغانی کالی لري چې کارونه او ټکرې پورېشمنوي او شپانه زر افغانی قیمت لري چې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي دا وایي اوس مهالې گزاره کیږي او د خپل کور د کرایې تر څنګ هر څه خپله برابروي خامک دوزی ګلدوزی غاړی او ټکرې جوړول او ځینې نور د کور اړین توکي هغه څه دي چې په میدان وردګو ولایت کې ډېرې ښځې له جوړولو وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي که څه هم په میدان وردګو ولایت کې د دغه دوو ښځو کار د دوی په زیاتو هڅو څه اندازه ښه روان دی خو ګڼې نورې ښځې چې په خپلو مسلکونو کې له کار کولو منع سوي او دوی اوس شکایت کوي چې د کورنۍ اقتصاد ته یې ضربه رسېدلې ده
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړم زه احمد شبر اجازه اخلم په خدای مو سپارم
نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی زلمی نرے نرے خوگی گی زلمی نرے 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 خوگی گی دمیان ولی بیلی گی دمیان ولی بیلی گی دمیان ولی بیلی گی دمیان ولی بیلی
دمیان ولی بیلی گی زلمی نره نره خوگی